هند ته چهارشنبه په ورځ د پاکستان په ځینو سیمو بریدونه وکړل چې په پایله کې یې مرګ ژوبله هم واوښته. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې په سیلانیانو باندې له وزونکي برید وروسته رامنځته سوی دی.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
په داس حال کې چې په تورخم کې پاکستانی چارواکو ویلي د میل دیرشمې نیټې وروسته به د افغان سوداګرو موټر یوازې هغه مهال پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري چې موټر چلوونکي معتبرې ویزې ولري. د افغان پاک د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلان دا کار ستونزمن ګڼي. ویل شوي چې په تورخم کې په دې اړه په دیوالونو خبر پاڼې هم نشت شوي او موټر چلوونکو ته په شفایي ډول هم دا موضوع ویل شوی ده. د پاک افغان سوداګری د ګډي خوني سلاکار مخلص احمد وای سوداګرو ته ویزې نه ورکول کیږي، نو موټر چلوونکو ته به څنګه ورکول شي؟ نو موړی هله مند چې د ټاټ سند اعتبار دوام پیدا کړي یا هم د دې ستونزې کومه بل حل لار راووسی.
تیر کال چې دا تقریبا 2000 چې دا تورخم لار د لارې او تګ راتک په وړاندې بند شو او د هغه اصلی عمل دا په ګوته کېدله چې ډرایور باید پاسپورت او ویزا ولري، او پرته له پاسپورت او ویزا د دواړو لورو ډرایوران تګ راتګ نشي کولای. خو په هماغه وخت زمان کې د ناستې مجالسو په نتیجه کې بالاخره تیر کال چې دا د پاکستان څخه د یو پلاوی کابل ته راغلی وو چې په هغه کې د صنعت او تجارت وزارت مرستیال او د کورنیو چارو وزارت مرستیال د پاکستان نه راغلی او کابل ته دلته د اسلامي امارت د صنعت او تجارت وزیر سره دوی یو ناسته وکړه او بل اخره د نورو ستونزو مشکلاتو ترڅنګ باندې دوی په توافق وکړه چې د لاریو د تګ راتګ موقت سند یا ټیټ په نامه باندې دغه تصفیب کړه چې دقیق تاریخ او زما حافظه کې نه ده، خو فکر کوم چې همدا د شلم تیر شم تاریخ ترمنځ هم دا شپږشتم چې دغه تفاهم نامه لاسلیک شوی و چې دغه ټاټ یا د تګ راتګ موقت سند د یوې کال لپاره په دوه مرحلو کې چې اوله مرحله به شپږ میاشتې د $100 په بدل د قونسلګري او سفارتونو لخوا هم پاکستانی ګاډو ته او هم افغانستانی ګاډو ته توزیع کیږي، او بیا دوهم شپږ میاشتو کې دا به بدون د فیس او ټکس نه وو. او دا اوس د یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی. موږ چې دا هم خپل مشرتابه سره، وزارت د صنعت تجارت سره، وزارت ترانسپورت سره، وزارت خارجه سره دغه ستونزه شریک کړي او دغه مشرانو موږ هیله کړي چې دغه یوې میاشتې په موده کې باید اسلام آباد او کابل په دغه اړوند باندې یو نوې پالیسی اعلان کړي ترڅو د مې په میاشتې پوره کېدو سره خدای مکړه بیا چې دا د پاکستان لخوا دغه لارې ونه درول شي. افغان لورې چې دا دوی خو مشکل نه لري، خو امکان لري کا چیرې بیا هغوی اجازه ورنه کړي نو د لارې او تګ راتګ چې دا پټه پدریږي، او دا چې دا نه یوازې افغان سوداګر لپاره یا په مجموع کې د افغان حکومت لپاره، بلکې زمونږ گاونډي دوست هیواد پاکستان عام ولس لپاره، خصوصي سکتور لپاره، تجار لپاره، صنعتکار لپاره، او بشري قوا په مجموع کې حکومت لپاره هم چې د زیان ده. هیله مند یو چې ژر تر ژره د اسلام آباد او کابل ترمنځ باندې د دغه ستونزې د هوارولو په اړوند باندې یو منظم پالیسي او تفاهم نامه د می د میاشتې تر اخر نیټې پورې اعلان شي.
په داسې یو شرایطو کې چې پاکستان افغانانو ته ویزه سخته کړي، آیا ممکنه ده چې افغان موټر چلوونکي او د دوی مرسته کوونکي یا مرستیالان پاکستان ویزه ترلاسه کړي؟
کوم زما په نظر سره جناب د ویزو پاسپورت بالکل دا ناشونی دی، مشکل ده. منګه تجاران یو، زمنګه بزنس پاسپورت په لاس کې ده، موږ ته څوک ویزا نه راکوي چې امپورټ ایکسپورټ کوو پاکستان ته. ډرایور لا به څنګه ویزا میلاو شي، څنګه به هغه لپاره د پاسپورت اخستل، دا ټول لیک مشکلات دي.
او تاسو دې ستونزې ته صحه لار وړاندیز کوئ؟
دغه ټاټ سند چې دا د تګ راتګ موقت سند دی، یو ډیر ښه پروسه، او موږ هیله لرو د دواړو هیوادونو د مشرتابه څخه کچیر دوی بیا په د باندې توافق وکړي دا به د حل لارې وي.
او بل خبره دا ده چې د اغان موجوده دي چې پاکستان تل د افغان میوه او سبزیو د موسم پر انګ د کېدل سره چې اوس هم ورته ډیر وخت نه دی پاتې هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خندونه جوړ کړي چې لامل سوداګر کروندګر او بڼوال چې د درانه زیانونه ویني. د سنځ ته په پام فکر نه کوي چې ځل بیا به دا موضوع تکرار شي.
دا مونږ هم چې د پد باندې متقیدو چې هر کال دغه زمونږه د سبزی او میوه په موسم کې دغه سستون ځکه کله تعرفه جی شي کله لار بند شي، خو امیدوار یو چې ان شاء الله په دغه سوره چې پاتې دي درېونی په دغه کې به د اسلام آباد او پاکستان او کابل ترمنس دغه ستونزې په هوارولو کې ان شاء الله امید شته چې یو د حل لار پیدا شي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې تیر میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګ د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي او په بل مقابل زمونږ د صنعت تجارت وزیر صاحب دوی سفرونه وکړه ناست کړی دي د تجارت او همدارنګ د اقتصاد او د نور ستونزو په اړه باندې دوی مجالس کړي ناست کړی دي. امید لرو چې د غستونه د حل لار پیدا کړي او دغه مشکل حل شي.
د پاک افغان سوداګری د ګډي خونی سلاکار مخلص احمد چې مرکه تاسو له آزادي رادیو واوریده.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د امریکا د ستر محکمې ورستۍ حکم چې فدرال حکومت دی د تړباسي چې د زرګونو حقوق افغانانو کې سونه بیا وسیړي چې امریکا ته د تک پته مدي د دغه پناهغښتونکو لپاره هر کلی سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي ازادي رادیو ته وویل هیله لري د تک پروسه ژر پیل شي. د امریکا ستر محکمې تازه حکم کړی چې د امریکا دولت دی ل رواني میلادي میاشتې یعنی د میل 12 منېټې څخه د افغان پناهغښتونکو د کیسونو ارزونه په رسمي ډول بیرته پیل کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د زرګونو افغان پناهغښتونکو د کیسونو د بیا ارزونې په تړاو د امریکا د سترې محکمې حکم هغه هیواد ته د تاک په تمه ناهیلي افغانان بیا هیله من کړي دي. یو شمېر دوی چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي ټینګار کوي چې دا حکم باید له ځان پرته او له کومو نویو شرایطو پلي سي. د دوی له ډلې په پاکستان کې میشتي افغاني فرزانی ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده کومه فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني او داسې باید ونه شي چې بعضی بوزي بعضی بونز یو شرطونه ولري. ځکه بعض داس خلک شته پکې چې وای انټرویو کړی دی وای پات د بعضو میډیکل کړی پرواز ته منتظر دي بعضی سیکوریټي چیک کې دي باید دا ټول ومنل شي او بوتلل شي.
امریکا ته د تاک په تمه په پاکستان کې میشت یو بل افغان چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
ما استقبال میکنیم خدا مهربان است که انشاءالله یک نتیجه درست بده و مردم
موگی هر کله کو خدای مهربان ده انشاءالله چی و سم پایله بور کړی او خلق بال دي سنزه او در بدر اخلاص شي. بیر تخپل وطن ته تل هم سنز مندي د ډیرو خلکو ژوند له خطر سره مخ ده سنز دي دي
مشکلات زیات هستند.
د امریکا د ستر محکمې په حکم کې راغلی د هغه پناهغښتونکو لپاره به د سفر اسانتیاوي زر پیل سي چې طبي او امنیتی اسناد لا هم اعتبار لري. همدارنګ د امریکا دولت مکلف ګرځول سوی چې د هغو کسانو لپاره چې اسناد ختم سوي زر د اسنادو د تمدید پروګرام وړاندې کړي. دا حکم د ترامپ پر وړاندې پاکیتو قضیه د چیرلو په پایله کې صادر سوی دی. یا د قضیه د یو شمیر افغان پناهغښتونکو د بشري حقوقو ملاتړ سازمانونو لوري د امریکا د دولت پر وړاندې د پناهغښتونکو د منلو بهیر له ځنډېدو وروسته ثبت سوی و. د افغان ایواک سازمان مشر شان وان دیور په خپل اکسپانه دا فیصله د امریکا افغان متحدینو لپاره یو لوی بریا ګڼلې او ویلي دي چې کدا حکم د ټرمپ ادارې لخوا پلی سي نو یو مهم ګام به وي. هغه روښانه کړی چې د محکمې د دې حکم لمخې به هغه کسان تر کوخخ لاندې راځي چې د 2025 کال د جنوري تر 25 پورې د پناه غوښتنې حالات تایید شوی وي. د سفر لپاره رسمي تاییدي یا ټراول کلیرنس ولري او د دوی د سفر ترتیبات د کډوالو د نړیوال سازمان IOM لاره یا خپلواک تنظیم سوی وي. دا حکم په داسې حال کې صادر شوی چې زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې ویل کیږي د امریکا ځواکونو سره د همکارۍ یا د بشري فعالیتونو له امله افغانستان کې له ګواښ سره مخ و، لا هم په درېمو هیوادونو لکه پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو او نورو کې د وروستۍ پریکړې په تمه دي. د امریکا حکومت تر اوسه د سترې محکمې د دې حکم په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 16 نیټه د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدو پروګرام وځنډاوه چې له امله یې زرګونه افغانان له ناڅرګند برخلیک سره مخ شول. سپینې ماڼۍ ویلي واشنګټن غواړي د ارزونې دا بهیر له سره وڅېړي او د شفافیت په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د پاکستان پوز پرون پنځشنبه وویل چې هند د پاکستان پر خاوره د بی پیلوټ الوتکو برید کړی چې له عمله څلور پاکستانی سرتیری ټپیان شوي دي. له بلې خوا هندوستان هم پاکستان تورن کړی چې د دوی پر خاوره د بی پیلوټ الوتکو د برید هڅه کړې ده. نوی ډیلی د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د پاکستان د هوایي دفاع سیستمونه ویشتي او پاکستان هم ویلي چې د هند څو بی پیلوټ الوتکې راغورځولې دي. د هند حکومت وایي د پاکستان له خوا د دوی پر پوځي هدفونو بریدونه شنډ کړي دي. د دوړو خو ادعاوی تر دې دمه په خپلواک ډول نه دي تایید شوی. د پاکستاني چارواکو په وینا د هند له لوري دا نوی برید یو ورځ وروسته تر هغه وشو چې هند د پاکستان په خبره کې څو ځایونه په توغندو وویشتل او په نتیجه کې یو دشتنه ووژل شول. هندوی پر پاکستان بریدونه د هغو شپږ ویش کسانو د وژل کېدو غچ دی چې ډیری هندو ګرځندویانو او د وسلوالو لخوا په هندي کشمیر کې وژل شوي وو. هند پر پاکستان تور پوری کړی چې په دې برید کې لاس لري، خو اسلام آباد دا تور رد کړی دی. د پاکستان د پوځ ویندوی ستر جنرال احمد شریف ویلي هند د چهارشنبه په شپه او د پنجشنبه له غرمې وروسته څو هاروپ بی پیلوټ الوتکې چې د اسرائیل جوړ دي پاکستان ته توغولې دي. هغه ویلي پاکستاني ځواکونو 15 هندي بی پیلوټ الوتکې راغورځولې. د همداراس ویل چې د بی پیلوټ الوتکو د لویدو له امله د پاکستان په سند ایالت کې یو ملکی وګړی وشل شوی او بل ټپي شوی دی. د احمد شریف په وینا له دغو بی پیلوټ الوتکو څخه یو لاهور ښار ته نږدې په یو پوځي مرکز کې لګیدلی چې څلور سرتیری ټپیان کړي او بل رون اسلام آباد ته نږدې غورځېدلی دی. په لاهور کې د پولیسو یو سیمه ییز چارواکي محمد رضوان موبایل یو بی پیلوټ الوتکه د والتون هوایی ډګر ته نږدې په یو استوګن سیمه کې راپریوته. دا سیمه د هند له پولې شاوخوا 15 کیلومتره لیرې ده او نظامي تاسیسات هم لري. د هند دفاع وزارت اعلان کړی چې د دوی وسلوالو ځواکونو د لاهور په شمول د پاکستان په یو شمېر سیمو کې رادارونه او د هوایی دفاع سیستمونه ویشتي دي. په ورته وخت کې هند پر پاکستان تور پوری کړی چې د کشمیر د کنټرول کرشي او نورو سرحدي سیمو په اوږدو کې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو له لارې د څو پوځي هدفونو د ویشتلو هڅه کړې ده. همداراز دواړو خواوو د لانجمن کشمیر په پوله کې نښته کړې او پاکستان ادعا کړی چې ګڼ شمېر هندي سرتیري یې وژلي دي، خو هند دا ادعا نه ده تایید کړې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ګواښ کړی چې د هند توغندوی بریدونو د قربانیانو غچ به واخلي چې له عمله اندېښنې زیاتې شوې دي چې شاید دا دوه اتمي هیوادونه یو ځل بیا د یوې پراخې پوځي شخړې په لور لاړ شي. دواړه مشران د خپل ولسونو له شدیدو فشارونو سره مخامخ دي څو خپل قدرت وښيي او د دواړو خواوو توندې څرګندونې او ادعاوې ښایي د همدې فشار غبرګون وي. د تاوتریخوالی له ډیریدو سره هند زرګونه خلک له هغو کلیو ایستلي چې د پلو په اوږدو کې پراته دي. چارواکو او د جګړو د سیمو اوسیدونکو ویلي چې لسګونه زره خلکو د پنځشنبه په شپه په خوندي ځایونو کې تیر کړل. همداراس شاوخوا 2000 کسان د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلی خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث پاکله اورو.
نوم می عبید ده، د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی. د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه دا اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ باید د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. له خویندو مو هیله ده چې دوی له خپلو لواغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریکي دي، حق خو په جرات سره وغوړي، هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې هر چا سره حق وي لاغوي حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور می ده، اقنیت واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي. ګناه نه ده، ثواب لري، توانه او جلی د خپل فقره در فکر وکړه. د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري. که ورته خوشی کین زړه یې کړی، خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلی.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له ښاغلي خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایه چې کله موږ وایو میراث، په خپله د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښې موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کېږي او هغه مالو ته ویل کېږي چې هغه بال دی چې یو میت، یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی، بال دی چې هغه تکفین شي، د هغه کفن، د هغه دفنول اول قدم کې بال هغه د هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي، لکه په هغه باندې قرضداره ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کېږي، دین ورکول کېږي، قرضدار د دین اخلاصيږي او وصیت اخلاصيږي، کوم مال چې پاتې کېږي هغه ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کېږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کېدلی شي.
میراث اګانه شرط داده چې هغه شخص وفات شي. که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې دا مال میراث شو. میراث هغه ای چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي، نو هغه چې چیرته پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي.
بله، راځو دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کېږي. په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي؟
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه په قرآن کې دغه تقسیمات راغلي دي. د یو منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوي دي چې میراث کله پاتې کېږي هغه اول به د میراث نه، د تکفین او د دفن خبره کیږي مصارف ورکول کیږي بل هغه به اده کم قرضداریانی وسی د چانه قرضدار وسی هغه به ورکول کیږي او بل هغه به د وصیت کړي وصیت به دریمه درجه کې وصیت به پلی کیږي چې کچته وصیت کړي چې د بل مال مرګ نه د مال دغه ملک نه یا د مال دغه پیسو نه دا پلانی ته ورکړ شي نو دا به تطبیقیږي بل هغه که څه پاتې کیږي نو هغه میراث بیا وارثینو ته چې دنه څوک پاتې دي یعنی میرمن ده یا که سړی مړ شوی اوسي د میرمن ده دا اولادونه دي د لورګانې دي چې هغو ته ذو الفروض ویل کیږي په اول قدم کې دا په ذو الفروضو باندې تقسیمیږي بال ذو الفروض نه په عصباتو باندې تقسیمیږي نو هر یو کې قرآن کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دی مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي نور بیا مور پلار ته ورکول کیږي که چیرې یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې ورنه بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پر اتو ورکول کیږي یو باقی مانده که چیرته اولاد نارینه اوسي نو هغه باقی مانده ټول د نارینه کیږي ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار هم دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی د سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپلې خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه نجونې چې میراث نه ورکوي ورونه یې، دوی څه کولی سي؟ خپل حق څه رقم واخلي؟
یو څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا نه تعین شوی ده. ده حق نه ورکول یو خو به دای چې په دنیا کې دا یو مسؤلیت ده او دوی کولی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو لخوا نه دا تعقیبیږي او دوی ته حق ورکول کیږي. او بله دا ده که اگر چېرته په دنیا کې یو چا ونشي توانېدله چې دا حق واخلي، هغه یې تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي، هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کنده جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خو دا بس شو، بل بس دا چې حرام کړي تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې اوسي، که د بل ورورې اوسي، نو هغه چې تر هغه له چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه اوسي، دا حرام خوري، هغه به کې به برکت کړي، هغه به یو خوشي دا خپل د دنیا خرابولي، یعنی آخرت به په دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کیږي، افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځینه زړه نښه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي، یا دا ده چې خپلو خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده، بل د محکمې ته تلل، خپل حق غوښتل، دا یو ډول فرهنګ نه دی. هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضرېږي محکمې ته لاړ سي، څومره به ښهیي دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی، په آرامه باندې بدون له محکمې نه، بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته موږ نظر وکړو، شرعي توصیه موږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کیږي، نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلکې دي خپل زړه نه کوي چې لاړ شي محکمې ته، لکه زموږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده، هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. نو بنا له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خوري هغه خدانه ترس خلکی دی استفاده کی او د خپل خويند او مند حقونه زور خوري او نی ورکی خو زمونه زرداده چې محکمه ته تک هیڅ نو شرم نه محکمه د حق اخیستلو زیاده محکمه شرعی نصوص کراغله ده او محکمه باندې خلک کوش چې
تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په فایل کې د دل میراث څخه د قرضونه خلاصي د کفن سو خیرات او دغه مسائل سول کچيري د سی او چاته میراث پات سی چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ورنه کی تاسو سره تا ویل سي له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مړ سه قرض پات سه او د سی چاته پات سه چې هغه ټول ارڅ یو مطلب موږ تاسو لره وای مين زرما ټوله دی ما هغه ټول خپل ځان ته اخلي د قرض نه ادا کوي دلته حقوقي خبره څه ده پکې
چې څوک وفات کیږي او هغه دیندار وسی نو اول مکلفیت دا ده چې د دل میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي که چیرې ورثه قرض نه ورکړي نو بیا دلته محاکمه کې اصول شته دي په حقوقو کې د اصول شته دي چې سره قبل د خپل قرض ترلاسه کړي یعنی هغه اتمن چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري شاهد به لري یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې نو که چیرته ورثه نه ورکوي نو محاکمه حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دی هغه په اصولو کې داسې ده چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي یعنې دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې وسی او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي دا په دې شکل باندې نه ده دلته اصول شته دي اصول کې اول دین ثابتیږي چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چه پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کیږي چا چې قرضدار ومایه او کنی بیا د همدغه ورثې نه چې هر څومره سهم اخیسته بیا کوی چې د ورثې نه واخلي دا قرض
بله د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل سوی چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنگ او جنجال کې د ورونو ترمنځ که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه تا ښه پټای واخیسته ماته د خرانه کړه یو غټ جار او جنجال تر یو بل ژوبلول او تر یو بل وژلو سره رسی په دې اکله باندې غواړی تاسو خبرې واورو
مال خپل خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کیږي شخړو ته ضرورت نشته لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجود دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلی او ادنا کې ټول سهیم شي نو بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنگ یا د جنجال نه کیږي ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلی د هغه کې قیمت ښه ده د هغه ارزښت ښه ده د هغه حاصلات ښه دي د هغه لاره لري خو لسهاو ښېګڼې لري نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې اڅوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړي شي په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه بل موږ کیلو په باندو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکه اعلی او ادنا باندې نه تقسیموي بس ځمکه اټکلي باندې تقسیموي چې دایتا او دې ته نه ګوري چې دا یواز موږ ښه ده یواز موږ خراب ده یواز موږ وبلري یواز موږ وبنلري نو یواز موږ چې دا هغه یو ودال ده نو دا شان په نظر کې چې نو نیول شي نو بیا په صورت باندې هیڅ نو جنجال نه جوړیږي توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سوي کې مساوي کې که یو چیرته یو ځمکه خراب وي او یو ځمکه ښه وسی نو موږ ځمکه د دوه مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمينه پاتې نشي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب نه ګرځي
خپلواک صاحب په اخر کې به د میراث پاک لدی تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پات کیږي کوم خلک چې د وارثین دي هغه د ځان نه کوي د تقسیم په میراث کې ځکه میراث چې څومره پات کیږي هغه عمر وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کې او هغه د تقسیم کې که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې ترمنځ کیږي ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي له سمدستي چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو نو بل د دوه درې ورځې تیرې شوې په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د ده مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل خپل حق ته ورسول شي ترڅو اخر کې دوی د وارثینو ترمنځ کوم جنجال پات نه وسی.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندیب سلامات وسی.
سلامات وسی، تاسو نه مننه.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې. لمونږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی، د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي، نو د لاس تر دل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره دریږي، لامدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختی پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي، یا د یو چا کور ته ور واوړي، یا غلا وکړي، او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نورو هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې پهغه کې ماشومان دي، پهغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بیلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي، هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15 ته رسیږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنې وکلنې لسکلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو، پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغه کورنۍ کې رازوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بیرته مجبور کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدوریو د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کلي کې ټولنې کورنۍ هغه عمل بدمرغه کیږي کډوالی هغه عمل رامسته کیږي له وطن څخه د فرار موضوع هغه عمل رامسته کیږي چې کله کار نیوي کار اهل کار ته نیو سپارل سوی یا په کل کې کار نیوي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګولا ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نیسي کولی، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو څه فکر کوئ، آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همدا ګیلاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خېل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤلین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلې دي، بل مسؤل 40 کسان په دنده ګمارلې دي. دغه حالت ناسم دی. دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي، 40 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅخه جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي، چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅخه جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کیږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کیږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، پر لار به وژل کیږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو د ایرانو د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د دې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي و هغه شی پکار دي دغه راکم کړي، تر څو دغه کوم کس چې له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په دې باندې ټول فشار رانیسي کورنۍ ته. غواړم تاسو خبرې ولرم،
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وی چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تیر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا هغه کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دی که مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې و ورونو هر څوک چې دی غوی باید په دغه حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي اقتصادي مشکلات دي دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی په دغو کې د کمونه وکړي سپما دې وکړي د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي فرمایشات یې هغه مالده پرېږدي چې کله یې په اقتصادي حالات سم سو سم یې ولیدی بیا کولی سي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ سي او هغه هم ترسره سي
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي له یوې خوا نه کار ونه وسي له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي وضعیت څومره خطرناکه کیدلی سي
دا زیات خطرناکه کیدلی سي بد د جرمونو مور ده بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړو چاقو وهي او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به م راڅه اخلي
څه ویې لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره سي
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي همهغه دي تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي او هغوی به یې له یو غټ بحران څخه ژغورلی وي او هغوی به یې له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران و ترکیې و نورو هیوادونو ته ځي راګرځولی وي تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پنګوال وي دا ډېر ښه دی دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي و اوچا څه وایي و نور څه وایي چې 2 میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي ږغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر ستا چې دوی وایي ځینې شتمن د خپل کورنۍ غړي پکښې لیکي دغه کونډیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یي هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یي پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالت دردونکی دی هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه ډېرې بدمرغي د همدې لوږې څخه رامنځته کیږي هیله مو دا ده ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعات باندې او پر خپلو کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي همدې ولست مراجعه وکړي همدې ولست داسې غیر خلاص کړل لکه څنګه چې دوی خپل وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی هله مونږ دا چې هم داسې وسی
ډیره زیاته مننه وطن دوست صاحب تاسو ژوند یو سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ ډیره مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې لمک سره په خبرونه کې میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله ممال او ملګری
چپ ما دے زوزگر زلی بنے چپ زان پوہے دے زوزگر زلی بنے چپ ما مہینے دے زوزگر زلی بنے چپ زان پوہے دے زوزگر زلی بنے چپ زان پوہے دے نشی نشی مالی دی زوزگر زلی ونی چپ زان پوہی دی زوزگر زلی ونی چپ مامی